کلیمی بدلون لامل شپه غم ځانمنون کې هواد دی خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون دیرشم کانفرنس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون دیرشم کانفرنس پرون د نومبر په 10مه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23مې به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او په نړۍ کې د نوي کیدونکې انرژۍ په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشټوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
در مخانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار ترز و لرز هستم دیگه، نه یک زمزلی زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شبه.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او در مناسب سرپناه در نشتون لعمله ده او کورانه یه چه زینی غری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. در سمنگان ولایت ده زلزله زپلی او در شپگو ماشومان و مور ناهید در نومبر پی ولسه معزدی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دایی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از ما اندرور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاده و 15 رزی رختون که و اسی کور تراوستی او اسم دکتران و هیچ وضعیت یه خنده زما و دلورگان و وضعیت می هم خنده دلتا هیچ دستی دروحی روانی ناروغای و دکتران یا مشاورین هم نشده او نکم اسیزین دکتر راغلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی دیره گرونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویره پیشوان که وزگه قبل زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویت ای صدا تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا تکانون و لامل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د موږ کور ونړی ته موږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې مدونه نه دي سوي. خیمې راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمین کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپناه نه وي او مونږ ته کورونه نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې و ۲۰ کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وې زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري کله زیات کله کم او هوا هم یخ ده، خیمو کې اوبه را نه ولي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمو جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې خو زلزله ځپلې وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې د زکاره سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجې مساوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55 سلنه خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابرو 1.5 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رایې ورکړې، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.4 وه. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج په راروانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا ال سودانی بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلی سودانی پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د واک د سوله ایز لیږد اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پرس خبری آژانس د چارو د یو شنون کې حمزه حداد له قوللی کې چې وایي د رایې ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولای په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدراعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپله ولکه وساتي، او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیرې شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکی به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کره زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا 100 ډالره ګمرکی لګښت پرې راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او دروند زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارۍ چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد و یا هغه خصاص او یاده چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لارۍ و کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوری غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوری نظام له وخته پرې کله ناکله د توکو لیږد رالیږد کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او مڼو یوه محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپله میوه یو خو زموږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندوستان ته چې هغه وشي ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سږ کال په وخت کې د کال د پاره سلام موږ څنګه کال زه جوړې خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضي بازارونه چې موږ نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي او موږ هم سم پخ سره لوي او وایي چې د بل ځای میوه راوړي ګران زده کوم لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ غوته صادرات کو دا غته به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو. ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1200 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپېژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم. تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایښ ته چې د دنیا ته راغلم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې. د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ؟ کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه. ډېر ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړېدلي ولسونه په یو ټاغر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو. یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب پلو منا تاسو ته معلومات چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبار دي، موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي، ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړ وو، د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي، مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي، مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي، اقتصاد دی یو څه کمزوری خو دی الله فضل سه انشاءالله دغه به هم ښه شي، خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې ادو کې سو دغه خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډېره پورې نفرت خوریږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته، البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې. غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم، تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی اغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم فالوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک فالوور لري، اغه اوازونه دی، اغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، دی اغه دماغ په اغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي، ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل تمینه ورکو، افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی، افغانستان کې اوس باید مونږ تاسو د کومې پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګیږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي بل لګیږي، دلته منه زنه ځو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما دی په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو، همدغه ورځ دی، همدغه مونږ تاسو د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خواسي د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي، همدغه مونږ تاسو د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسو پر غاړه لري، د ځوانانو د مدني پالانو، باید مونږ تاسو په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وی کا فیسبوک وی کاغه مرکی، باید مونږ تاسو د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو، تکل صاحب د ما خدای غا پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته، او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار د نجاره کار به مونږ کول، او په کپنه کې بیا غینه داسې ورو 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 اخیری دی ته چې خپل موټر مې واخیستل، نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان دی روران سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې کوچنی غوندې کاروبار د خپله نفقه دی، خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر عالم. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم، نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول، ستونزې خو وی کړونه خو ډېر وو تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو، خپلو ماشومانو دپاره، نو مکتبونه دی مشومان دی مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درخم تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي، او بالاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دې وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت یوالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي. مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحد امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه یې نه وه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره بخوي. نو اوس هغه هم راسره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلی همداسې دی، هغه مې هم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلوماتي یا به نه وي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته، د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل هم دغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو، د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کوم یو به درته ووایم. په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند یې کولو وطن. د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي، د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړې واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه، ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب، خو بس دا ده چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند. مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و، راغلو تې په مسافرۍ کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو، بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې سپېس شنې به مو جوړې کړلې، چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و. نو تکل صاحب دا د جیبی اختر المنځونه بچی وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډیر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي نو هغه به مونږ ډیر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سے بس بچ شه دی تیار کم چی شه بده توخم خو بس زندگی تیر شولا په مسافره کی خو افسوس ډیر کو چ افسوس هغه وخت دی اوس بیا وای چې هغه دی مشم تو بخو غوس نیم نه یاریږي تکل سے
نو تاسو خو وای چې ستاسو برخه نه و پکې مگر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبر خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا هم اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په اقتصادي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له د لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه واړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالي دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نشو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې شوی دی چې بازار تلار شي کنه سختي بده شي دومره ډیره شوی دی. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلی ته به دغه موټر په ډیر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولګېدی یو ایسي.
مننه څمکنه صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکه سه مننه کم کاسي په لسه تا نور هو دو خلک عوام وګورو اغا هم چیکلا ځوان شیو وادو کینو بیا د خپل ورونو د خپل پلان مجلس یاره تا خپل کو جوړ شي. دا می وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې د پښتو چې دا د دین هم مخنه شړولې، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړي دلی وي او ستر کړي وو، مهنتونه یې کړي وي. هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوه باندې، هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورو ناست دي، بچیان اقتصاد پر مخ وړي، کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیری چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نشي بدولی، کنی خا خو بدغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، دما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت دی. تکل صاحب،
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې به فکر کوئ کله کله؟
او بالکل، همدغه دما سوچ چې بچی مې مکتب وي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی. دما هدف همدغه و، د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به و. زه خپله په مسافرۍ کې هم دما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصد اتیا فیصد نوي فیصد هدف هم دا و چې دما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناستوم، یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا همدغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې د افغانستان د جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زبای مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتما ویلی وای؟
بالکل، سل فیصد. ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب، هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځای نه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه دما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځای نه کنټرولوم، دې ځای نه مې په غاړه اخیستی دی. خو چې دی ما ته سبق وایي، یو څه ځان ته جوړ کړي تکر صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پی کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي. همداسې
بله تکل صاحب، همداسې دما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم دیني سبقونه وایي. کونشنکونه او کتابونه هم وای اغه سره سره تر شپګم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي هغه هم وای خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
طالبانو هم بندیز پہ لگولے لشپگم تولگی پورتا خو طالبان هم اجازه نو ورکوی چې انجونی درس وایي
تکل سیب دلتا ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د زنه زه غوته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه انجونی رواني په بوکری کې خپل عزت کې کورتا روانی وی وزی همدغه سی مشومان روان وی نو تکسب تر شپګم پوری هو دا منم سره چې د شپګم نه تر دولسم پوری باندې خو دغه کومي اوازې چې په دې رسنې کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وی دغه سیم نه دي ویل چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ماده سي معلومات اخستی دي چې پالین باندې هم دلته درسونه وای څوک چې په داس وای په لور باندې کولای شي چې یو څه زمينه برابر کی خپل ځان ته خو په لوی سره چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږنو تر لسمه پورې دا بالکل تر امرسانی پورې د موږ اوسنۍ نظام هم دغه وای چې باندې خو موږ کوشش هم دغه دی موږ خپل هم دغه ارزو درې د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلام اجازه وته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې نه تکر صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي
د ازادي میلما
جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا پر زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پر زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق لسونا جوڑو دخپل کور دیوالونا تانگے ڈاکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑونا دل تک تانگے ڈاکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑونا مخبول کو تو دے قسمت تو رے ترش لے مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مخبول کو تو دے قسمت تو رے ترش لے مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مکر لے پہش کے لا سونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا
سندونه مست او تپاندا دل تل کانو تاو شرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجون مدغر پچڑو نچولی نخترون مپو چو دختو وڑ ولی دی موجون مدغر پچڑو نچولی نخترون و زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق لازونا